د اتریش په پلازمینا وینا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا د سپتمبر تر 18 مې بعد دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسنی بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. پوروزګان ولایت کې طالب چرواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تختونکو له منګلو شغورلای دی. د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي امین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لوی ویالې په سیمه کې انسان تختونکو تختولی و. دیات ماشوم د تختمونی په تور یوه ښځه او دوه نارینه هم نیول شوی دی. په پاکستان کې د سیلابونو د بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 تنو لوړ شوی دی. د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په پاکستان کې د 28 کسانو د مړینې له تایید سره د جون له نیمې راهیسې د وژل شوو شمیر 1502 تنو ته رسیدلی دی. په دې کې 546 ماشومان هم شامل دي. سپین ماڼۍ له اوکراین سره د 600 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپین ماڼۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د 600 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی دی چې امریکا د روسیې یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15 د سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزې غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډله د چهارشنبې په ورځ لومړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلند یا انګلستان د کرکټ لوبډله له 10 کلنو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنې لدرکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. توبرکلوز یا نری رنز یو خطرناک باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان کې تیر کال نږدې 10000 کسان پرې مړ شوې دي. دا ناروغي چې سل هم ورته وایي او اختصاری بڼه یې ټی بی ده، د یو انسان بل ته لېږدول کېدونکې یا ساري بڼه لري. د توبرکلوز میکروب د انسان د بدن پر هرې برخې برید کوي، خو عامه او وژونکې بڼه یې د سږو توبرکلوز دی. د توبرکلوز لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ که تاسو په نری رنځ اخته ناروغ لرئ، څه ډول چلند ورسره وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر نعمت الله احمدزاده. ډاکټر صاحب استودیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل په دې وکړو چې توبرکلوز یا نری رنز څه ډول تعریفولی شو په ساده الفاظو، او اوریدونکو ته یې په اړه څه وایي؟ دا څه ډول ناروغي ده او نښې نښانو او نور عواملو باندې به بیا وروسته خبرې وکړو.
توبرکلوز یو ساري یا مزمن مرض دی چې عامل مایکوبکتریم توبرکلوز ده. او مایکوبکتریم توبرکلوز چې دی یو بکتریایي مکروب دی چې په اول قدم کې د تنفس له لارې نه، د تخی له لارې نه، د فرنجې له لارې نه، او د خبرې کولو له لارې نه د مریض شخص نه سالم شخص ته انتقالېږي. او د هغه په څنګ کې توبرکلوز ما وویل چې مزمن دی، په دې معنی چې په دفع حالاتو کې یا په ناګهاني حالاتو کې دی خپل دومره اعراض نه ښکاره کوي، او ورو ورو د مخکې ځي. بالاخره سگه یا زاید بدن و پا مکروب باندی اختکی دی او اختل اعراض او علایم احکار کرید. او داغه پسند که کل چه دری بدن دای مونی ول مرکز دیده چه ده، او سگه ده پسندو که دی اختاری دی، او رو رو دی کولای شي چې د بدن نور ځایونه هم په مرض باندې اخته کی. او د دې اعراض چې دی په اول قدم کې توخی درد، توخی دوه هفتونه ډېر وي، او دغه په څنګ کې تبه وي، او بې اشتهایي وي، د وزن بایلل دی، او دا عموما په تدریجي ډول منځته راځي. او په افغانستان کې د WHO د اټکل له ترڅنګ په افغانستان کې په کال کې تقریبا 15,000 خلک په توبرکلوز باندې اخته کیږي، او په نفوس لحاظه که ووایم په هر یو لک نفوس کې تقریبا 193 کسه په کال کې په توبرکلوز باندې اخته کیږي. او اعراض مې هم وویل چې اعراض عموما د اول د توخی نه شروع کیږي، بیا وروسته د توخی نه نور اعراض علیهم باندې راځي. توبرکلوز مرکز چې ده، د توبرکلوز مرض مرکز چې ده، څنګه ده؟ اول څنګه اخته کیږي؟ بیا ورو ورو د وینې له لارې نه، یا د وینې له لارې نه نور بدنونو ته انتقالیږي، کېدای شي چې د پښتورګو توبرکلوز، د دلی توبرکلوز، د توتون فقرات توبرکلوز، یا د ادوکو توبرکلوز، دا کېدای شي منځته راځي.
ډاکټر صاحب راځي کشمیرو باندې بم لګروسته تام سودغه معلومات ډیر جالب دي موږ ته اوریدونکو ته، ځکه افغانستان کې نن سبا مجموع کې روغتیاي خدمات کمزوري دي، خلک د دې وس هم نه لري چې ډاکټر ته ورسي او معایناتو کې، ګرچې اکثره معاینات په دولتي روغتونونو کې وړیا هم دي. یو ناروغ څنګه پوسی چې د توبرکلوز دی، ټوخی او وچ ټوخی، یا هم مثلا بلغم سره ټوخی ممکن کسانو ته پیدا سي، کله کله موسمي وي، خو څو وخت مریض پوسی چې ممکن توبرکلوز وي او لارس معاینه لپاره؟
بالکل، ما در تاسو وایم چې توبرکلوز یو ساري مرض دی، د یو شخص د مریض نه سالم شخص ته انتقالي دی، چې انتقال عموما د توخی، پرنجن او د خبر کول لار نه په قطره، د اوایي لار نه په قطراتو باندې، د خولې لار نه سالم شخص ته انتقالي دی. یو مریض شخص کولای شي چې په هر خپل توخی باندې د 3-15 میلیونه مکروب د توبرکلوز جامعیت یا محیط ته خپره کړي، او کچیرې څوک د 2 اونۍ نه ډېره توخی ولري او توخی سره بلغم ولري، دوی باید په اول قدم کې مراجعه وکړي مرکز تشخیص کې. موږ په افغانستان کې تقریبا 800 مرکزونه لرو، دوی کې هم تشخیص توبرکلوز کېږي، هم تداوي توبرکلوز کېږي. د هغه په څنګ کې موږ مرکزونه چې شخصي مرکزونه دي، شخصي شفاخانه دی، چې په دغه شفاخانو هم د پروګرام سره یا توبرکلوز د پروګرام سره دخیل دی، او دوی کولای شي چې هلته مراجعه وکړي، او د هلته د خپل کله چې دوی ته توخی پیدا شو، توخی پر بلغم پیدا شو، په ځان باندې درد پیدا شو، بې اشتهایي پیدا شو، اضطرابیا ورته پیدا شو، د شپې له خوا نه خولې او تبه ورته پیدا شو، دوی باید په اول قدم کې مرکز ته مراجعه وکړي، تشخیصي مرکز ته. په دولتي مرکزونو کې موږ ټول دولتي مرکزونه چې تشخیصي او تداوي مرکزونه دي، په دې کې موږ د توبرکلوز پروګرام درو، هلته درملنه تشخیص ټول وړیا دی، او مریض باید هلته لاړ شي او خپل معاینات وکړي. په معاینات کې خدای نه خواسته دی توبرکلوز راووته یا نری رنځ په مرض باندې اخته و، هلته ورته کار اچول کیږي، او منظما تر درس لاندې، یعنی په دې معنا و چې باید یو مریض د ډاکټر یا د کارکوونکي تر نظر لاندې خپل دوایي وخوري، هلته ورته رجستر کیږي او دوا ورته شروع کیږي. عموما د توبرکلوز تداوي کې شپږ میاشتې کې باید مریض منظم هر ورځ خپل دوا وخوري، خپل دوا باید قضا و نه کړي. او دغه په څنګ کې دفتر د ادایت په متغیر باندې خپل ټول پروګرام دی، در دوا د اخیستلو، غذایي د موادو اخیستلو، در دفتر در ادایت لاندې باید دی خپل دوایي ونیسي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکونی سي، اوس نوبه تاسو ته درکو، زکه تاسو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو اړیکنی ولې په واتس اپ کې د سره خبري وکړ، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني وکړئ د خبرونه په اړه څه نظر لري.
ملوجي صاحب سلامونه تاسو، ډاکټر صدواړه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قریصې پښتون مهرباني وکړئ ستړي مشي.
شکر مهربانه اوسئ. لوجین ساز ما صاحب سره ملما ته دوی پوښتنه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا تبرکلوس چې ماشوم یعنی د مور په ګېډه کې مور حامله وي، دغه ماشوم هم د مور په ګېډه کې په تبرکلوس چې مور په تبرکلوس اخته دی اخته کېدلی شي که نه، د شیدو د لارې هم انتقالېدلی شي که نه. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تبرکلوس په خپله واقعا چې خطرناکه ناروغي ده، وژونکې ناروغي ده، نورې کومې خطرناکې ناروغۍ زېږولی شي؟ او په جهان کې اول دا تبرکلوس په کوم ځای کې تشخیص شو او تلفات یې په جهان کې په کال کې څو دي؟ په افغانستان کې څنګه دي؟ په جهان کې څنګه دي؟
ډېره مننه قاري صاحب. سلامت او سید قاري صاحب پوښتنه مو واورېدله، اړیکه نیولې وه. د تبرکلوز په نښو نښانو باندې یو څه تم شولو او دا مو هم ویل چې په افغانستان کې د درملنې امکانات هم شته، شپږ میاشتې درملنه کېږي. راځئ دغه د شپږو میاشتو درملنې موده یې څنګه ده؟ داسې ویل کېږي، موږ اورېدلې چې د تبرکلوز دغه کومه دوایي چې ده دا وایي قضایي باید په کې رانسي او پرله پسې ډول باید وخوړل سي، او دغه شپږ میاشتې د درملنې موده کې باید ناروغ تر کلکې څارنې لاندې وي د ډاکټر لخوا. همداسې ده، یعنې درملنې همداسې جدیت غواړي؟
اصلا خبره په دې کې ده چې تبرکلوز ساري مرض دی، کشنده دی، مګر خوشبختانه قابل د علاج دی. خوشبختانه قابل د علاج دی په دې معنی چې که یو ناروغ خپله دوا سم اخري، منظمه اخري، سل فیصده مریض ښه کېږي، سل فیصده. او اصلا د دې مرض چې ده تداوي د شپږ میاشتو ده. په شپږ میاشتو کې مریض باید قطعا خپل دوا قضا ونه کړي. که ده یو ورځ دوه ورځ دوا قضا کړه، دې لی مقاومت ده، مکروب د دوا په مقابل کې مقاوم کیږي. که بیا مقاومت ورته منځ راغی، ډېر مشکلات منځ راځي. هم علاج ډېر مشکل دی او هم تداوی او تشخیص هم ډېر مشکل دی. په دې حساب باندې که څوک په نوې حالت باندې په توبرکلوز باندې اخته کیږي، په اول قدم کې کله چې تشخیص شو، باید خپل دوا هر ورځ د ډاکټر یا د کارکونکي صحي تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري. دې ته داد وایي. او په هغه څنګ کې مریض هر ورځ مثلا باید کارکونی پی ته خپل آل ووایي چې په کوم حالت کې دی. کیدای شي چې مثلا دوا تبن، دوا عوارض جانبي لري، دوا ریاکشن لري، دوا مثلا د تبرکوز یا دوا د عینج په نامه هغه څه شمیتیا د رنګ تغییر ورکوي. مریض په دې باندې وخته کېږي، وایي وایي د ماته شمیتیا سره وینه راغی، حالان چې هغه د دوا تاثیر دی په دوا کې فرق دی، په تشبیتیا ده که وینه وینه نشته دی، دا وخته کېږي، دا وخته کوي. نو په دې حساب باندې باید مریض تر شپږ میاشته پورې چې دی په دوه ګرو باندې تقسیم کېږي، په دوه دورو باندې تقسیم کېږي. یو ته دورې تشجیبیه وایي، بل ته دورې تعقیبیه وایي. په دورې تشجیبیه کې چې دی د عموما په څلور دوا په یو تابلیت کې دی چې نه د وزن په مطابق باندې دی دوا خوري. او دغه په څنګ کې باید ډاکټر د مریض حالات ته ټولو ته وګوري. په دې حساب باندې موږ وایو چې باید کارکونکي فی تر نظارت لاندې وخوري. موږ په افغانستان کې مشکلات لرو، تاسو عبور صحافت لرو. په دې کې موږ پروګرام ملي کنټرول تبرکلوز پروګرام نیولی ده چې هغه ساحو کې چې کلینیک نږدې نه دی او مریض نشي کولی چې هغه نږدې ته لاړ شي، موږ د کمیونیټي بیسد سیاست پر مبنای جامعه یو پروګرام لرو چې موږ په هر کلینیک کې کارکونی سی جامعه لرو. اغه مریض کارکونی سی جامعه ته سپارو چې بیل کور یا خپلوان دی یا د کور په څنګ کې کور لري، اغه دوا ورته ورکوي او اغه تر نظارت لاندې نیسي. مګر مخه خبره پدې شي دا چې مریض وایي چې دوا باید قضا نشي، یا ورځ باید دوا قضا
نشي. همداسې د ډاکټر سبیانی دوا چې دا باید پرله پسې ډول وخوړل سي او هیڅ قضایي پکې رانسي، ځکه قضایي کې راځي بیا میکروب په وجود کې مقاومت پیدا کوي د دوا په وړاندې او بیا هغه تداوي مجبور له سره وسي. ډاکټر صاحب د قاري صاحب پوښتنې به هم ځواب کو. قاري صاحب پښتون اړیکه نیولې وه، وایي آیا که چیرته یو میرمن حامله وي ماشوم او دا په تبرکلوز اخته وي، ماشوم ته هم لیږدول کیږي په نس کې او یا هم وروسته د شیدو له لارې؟ او بل پوښتنه دا وه چې وایي تبرکلوز نورې کومې ناروغۍ زیږوي؟ د ځینو ارقامو پوښتنې هم وکړه، وایي لومړی ځل لپاره چیرته پیدا سو؟ ما چې یو څه مطالعه مخکې وکړه، فکر کوم د لومړي ځل لپاره دا ویروس او دا میکروب کوم جرمني عالم کشف کړي چې همدې لپاره بیا نوم هم پکې خود
داسه ده چې په 1902 کال کې د رابرټ کوخ په نامه یو جرمني عالم وو چې په هوال ځل کې د مایکوبکټیریم توبرکلوز یا د توبرکلوز مکروب پیدا کړ. هغه په هغه مایکروسکوپ باندې چې د دې میرمن د سالګری په شپه باندې ورته توپه ورکړی وو او هغې د مخکې هم توبرکلوز وو، مګر خلک نه پوهېده چې دې څه رقم انتقالېږي، څه رقم منځته راځي. په اول ځل کې تقریبا مثلا 2000 کاله مخکې خلک په دې عقیده وو چې دا یو مرض دی چې که یو چا په کور کې ونیول که نه مېرمنې باید که مړ شو باید مېرمنه ورسره خاصي یا زوی ورسره خاصي، ځکه چې د زوی د دې مرض د انتقال باید کېږي. بیا هغې نه وروسته خلک په دې باندې پوه شو چې دا مکروب دی، پیدا خیر نه دی، جادو نه دی، جنیات نه دی، مکروب دی. یا خلک څه کوله؟ خلک خپل مریض ته خطه غذي کوله، ښه ډوډۍ ورکوله او لمر ورته ورکوله چې په دې باندې هم تقریبا 2-3% یا 1% نتیجه ورکوله. بیا کله چې رابرټ کوخ په 1902 کال کې دا مکروب کشف کړ، پیدا یې کړ، بیا دې لپاره دواګانې جوړ شو. دواګانې بیا هغې نه وروسته تداوي وو تقریبا 2 کاله. بیا 2 کالونه آهسته آهسته دا په 1.5 کال باندې بدل شو، د 1.5 کال نه په 1 کال باندې بدل شو. بیا په 1995 کال کې دا ډاټ سیستم چې تداوي هغه وخت کې 8 میاشتې وو دا منځته راغی. په 8 میاشتو کې مریض دوا خوردن او ښه کېده. خوشبختانه اوس دا تداوي 6 میاشتې رسېدلی ده او علما او دانشمندان په دې عقیده دی چې ورو ورو د مدې د تداوي نورم لنډ کړي او هدف دا دی چې تر 2050 کال پورې باید د توبرکلوز تداوي ډېر لنډ شي. او اوس هم سازمان سی جهان یا WHO دا خبر کړی ده چې تداوي د توبرکلوز باید 4 میاشتې اوس شپږ میاشتې ده، باید 4 میاشتې په یو مملکتونو کې د 4 میاشتې نه تداوي شروع شوی ده. موږ هم کوشش کوو چې په خپل برنامه کې یا په خپل پلان کې دا 4 میاشتې تداوي ان شاء الله پنځدې کالو کې به شروع کړو. خبره په دې کې ده چې موږ به عام وغږیږو، خلکو ته وغږیږو چې اے خلکو، تاسو کله چې یو مریض تشخیص کیږي چې توبرکلوز دی، په اول قدم کې د هغه تداوي ډېر مهم دی. تداوي ریګولیشن یا منظم کېدل، ورځ او ورځنۍ تداوي او هغه هم نظارت لاندې ډېر مهم دی. او بله خبره دا ده چې باید مریض ښه تغذي شي. وایي په توبرکلوز مریض باندې تاسو په توبرکلوز باندې اخته کیږي او پوهیږي چې تیږه ماته ګټه لري او ویټامین لري تیږه، نو ځکه چې دغه توبرکلوز مقاومت د بدن کته کوي.
او د خپل کوم داروي هم چې د ډاکټر ته فکر کوم دغه کومې ګولې چې ورکول کیږي هغه ډیر کمیت له لحاظه هم ډیر غټي ګولې وي، غټ غټ کپسولونه وي او انسان وجود هم ورسره کمزوري کیږي. نو زه دې تر اتللم چې څه ډول خواړه ورسره وخوري ناروغ چې دغه دوا ډیر تاثیر پیونه کی. او دغه د خارصه پښتون پښتنې جواب کوي چې آیا شیدور لار نه انتقالیږي او کنه بیا به دغه نورې پښتنې چې دي دا به مطرح کو او ریدونکو ته به هم نوبت ورکړو.
اول دا وایم چې د خوشبختانه په افغانستان کې ډیر زبردست دوا موږ لرو. تمون تر جی ڈی ایف حکومت کوي ډیر ښه دوا ده او دغه دوا چې د استاندارډ د تل فصل کې تاثیر نه دی، ښه تاثیر لري. او اوس مخکې دوا چې وو دانه دانه وو، اوس نور دوا په یو بلای کې ده، ډیر مشکلات نشته دی. مګر کولای شي چې ښه ازمې کې ښه وخوري کیاو. او بل خبر دا دی چې توبرکلوز چې دا د عامله خزنه ماشوم ته انتقالیږي نه. یعنی یو ماشوم چې د مور د بطن نه پیدا کیږي، ولادت کیږي، هغه توبرکلوز نه لري، صحیح؟ مګر که مور توبرکلوز مثبت وي، تو مثلا د توبرکلوز د سږو توبرکلوز وي چې هغه هم بلغم مثبت وي، پیدا په هغه حالاتو کې مونږ ماشوم ته هم دوا ورکوو د 6 میاشتې دپاره چې هغه بیل دوا ده د آی پی سی یا آئین پریونټیو تراپی ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې یو مور سره یا خپل فامیل کې د توبرکلوز مریض لري چې هغه توبرکلوز د سږوي او مثبت وي، بلغم مثبت وي، هغه د هغوی د ماشومانو دپاره چې د 15 کال ښځه وي هغې ته هم مونږ آینج پریونتیو تراپي یا تداوي وقایوي آینج ورکوو. مګر د شیدې له لارې نه او د مور په نس کې ماشومان په توبرکلوز باندې اخته کېږي؟ بالکل نه.
مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. هو راځئ چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو. هو مهرباني.
نه د قاري صاحب یو بل سوال هم وو.
هو د ارقامو په اړه باندې ودای وي چې توبرکلوز نورې کومې ناروغۍ وای زیږوي؟
توبرکلوز چې دا یو مزمن مرض دی، دی کولای شي چې اول قدم کې پسته کې ډېر خرابوالی منځ ته راوړي. ځکه چې مکه د سږې ده او پسته کولای شي اختلاط د سږې چې دا مثلا خوله کولاپس کوي سږې، صحیح ده چې په فشار کې وکړي، د هغه په څنګ کې مریض ځانګر کوي، د سیستم د معافیت ډېر کته کوي، او د هغه په څنګ کې کله چې د توبرکلوز د سږو نه په دوینې لاره نه د بل ځای ته لاړ شي، مثلا د ګردو ته لاړ شي، ناس ته لاړ شي، تاید د اډوکو ته لاړ شي، د اعصابو ته لاړ شي، هلته نور د توبرکلوز مرستیا منځته راوړي د هماغه ارګان ته ده. او بله خبره ده چې توبرکلوز زمینه ساز دی بل مرض ته، مثلا توبرکلوز مقاومت کته کوي، کیدای شي چې یو څوک د شکر مرض ولري دا ورته پرمختللی کوي، که څوک مثلا خدای نخواسته ایچ آی وي یا ایډز مکروب ولري هغه ورته فعالوي. دا چې عدم کفایت د ګردو منځ راځي، عدم کفایت د درم منځ راځي، او نور بس خپل بهد نور توبرکلوز چې دا زمینه ساز د بل امراض دی، د بل امراض د پر زمینه ساز دی، ځکه چې مقاومت د دې ته تکلیف دی، د مافیات د بدن کما کوي چې کم څو بل انسان چې مداخله وکړي بل مکلف چې مداخله وکړي هغه ته امن زمینه نه راځي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور مو ودان. راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ او اوریدونکو اړیکه نیولې ده. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه دین صاحب، سلامونه جوړ په خیر. لازم قبل ارغ سیدن بیان نشه خبرې کوم.
کیمرا باندې وکي زو لایس.
من بالي اډا محترم هم پدې هم دلم او تر پښتنه دا څه محترم چې هم دې ورغه کې چې کله یو مریض د تفکر کې پیدا کیږي، کله چې نه څه مال تر دوی وای ساتو مریض مرضی پر کلوز لري تر زره قبل اني شپه ورسېل الته زم رحم اورند تو کوي د تبرکلوزیم زی تر څنګه د همره کوي وای دا مننجب ناروغي هم لري. نو آیا اوس دا منن او تبرکلوزیم زی تر څنګه فرق څومره ده؟ د دې تر منځ یو فرق څه کې ده؟ ناروغي له سره دی او موږ یې تاسو وزرولم او چې
زابلای صاحب وبخای استاسو دغه کیفیت ډیر ټیل دی. فکر کوم ډاکټر صاحب هم سر په خلاص نه سو، مو صرف ما دومره واوریدل چې مننجیت او توبرکلوز ترمنځ نو توپیر او پخته غاک سره مو یو څه مشکل ده، نه پیګم کوم موقعیت تغییر کوي او لسره خبرې وکي ممکن هي وي کیفیت.
ولې چې خو نه کوم اوس
نه ځخ څنګه ده؟ خو تاسو دامه ورکې مهرباني وبګورو.
چیر صاحب کلاسی کابل انشپ خانم هل ترا توای تاسو عید توبرکلوزی مغزی او مننجت ناروغی لري؟ هغه مننجت او توبرکلوز ناروغی سیرا تډیر زیات ته مشکل جوړ کړي، یعنی یو کال کیږي دوا مسلسل خورو. نو ته څه فکر کوي ډاکټر صاحب، دا مننجت ناروغی او د توبرکلوز ترمنځ فرق او توپیر څه ده؟ او موږ څومره وخت نور اړتیا ده دوا شته چې بیا هم مسلسل هغه د توبرکلوز درې څلور سی پورت چې خولل کیږي هغه ګولې څو وخت لا استفاده باید وکړو؟ مننه مهرباني کوم پښتنه یې.
سلامات اوسئ، کور مودان زابلای صاحب. مننه بل اوریدونکو هم لرو خو راځي ډاکټر صاحب اول د پښتنه ما جواب کو بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. د دې اوریدونکو پښتنه مو ډاکټر صاحب اوریدل وای ناروغ لري، ناروغ چې کړه بیا یې ورته وای چې مغزي توبرکلوز لري او مننجایت هم لري، څه وای ورته ډاکټر صاحب؟
مهرباني صاحب، دا خو ډېر زبردست سوال دی او ښه سوال کړی دی. او د دې دوه ورور دې وضعیت لپاره د بهوایم چې مننجیت چې دا یو مرض دی چې د نخای شوکي یا د ستون فقرات په اعصابو باندې د التهاب منځته راوړي. کله چې التهاب منځته راوسته هلته د اطرافو فلج منځته راوړي او کله کله اختلاجات منځته راوړي او دافع بدن منځته راوړي. نو مننجیت چې دا کېدای شي چې توبرکلوزیک وي، ځکه چې توبرکلوز کولی شي چې تبي مننجایتس یا توبرکلوزیک مننجایتس منځته راوړي. مگر اراض میں دبل مننجیت سره فرق نه لري. تقریبا اراض یو شی ده. یوازې یوازنی لار د تشخیص لپاره دا ده چې د ملا د تیر نه اوبه وباسو، پیسه یا اسپاینل ټپ وکړو او په هغه کې د مکروب وګورو چې مکروب د توبرکلوز شته دی که نه شته دی، دا د دې تشخیص لپاره دی. او په هر څنګ کې کله چې تبي مننجایتس منځته راغی مونږه تقریبا د تیر مننجایتس لپاره یو کال تداوی لرو، یو کال لپاره د اتلس میاشتې دولس میاشتې لپاره ډېر وبخه. په دولس میاشتو کې دوه میاشتې یو رقم دوا خوري او لس میاشتې بل رقم دوا خوري، همدغه د توبرکلوز دوا. بیا په هغه څنګ کې هغه تخریبات چې منځته راځي د مننجیت له وجې نه هغه د بل تداوی د توبرکلوز په څنګ کې بل تداوی غواړي چې هغه تخریبات باید له منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کله په توبرکلوز یا نری رنځ باندې اخته ناروغ پرنجای کوي یا هم ټوخیږي، نو فکر کوم له درې تر پنځه میلیونه پورې میکروبونه تاسو ویل چې لزان سره خارجوي، نو دا معنی چې ناروغ سره باید ډېر احتیاط وسي، خصوصا هغه کسان چې په کور کې ناروغ لري. څه ډول چارچلان وسي له ناروغ سره؟ څنګه مثلا ناروغ هم ښه وپالل شي او په زمن کې دغه د خوندیتوب لارې چارې هم ښې په نظر کې ونیول شي؟ ستاسو سپارښتنې به هغو کسانو ته چې په کور کې ناروغ لري د توبرکلوز څه وي؟
یو مریض چې د توبرکلوز د سږو توبرکلوز چې دا ساري ده چې بلغم مثبت وي ولري، په اول قدم کې آداب تلفظ یا ورته توخی آداب وایو دا باید مراعت شي. صحیح ده؟ ځکه چې کله چې توخیږي اول په خپل خوله باندې خپل هغه څادر چې دی یا دستمال چې دی هغه په خپل خوله باندې ونیسي. که دستمال ورسره نه وي ماسک مریض لپاره ډېر مهم دی. اگر څوک په مرض باندې اخته دی توبرکلوز د سږو لري توخیږي هغه باید ماسک ونیسي یا خپل څادر ونیسي. که ډېر نشو دا خپل هغه نه دی دا ارنج دا په خپل دغه په خپل خوله باندې ونیسي او توخیږي. او هر کله باید خپل لاسونه ومینځي او په هغه کور باندې چې دی ژوند کوي هغه اتاق باید څه شی وي، هغه کوټه باید لمر ولري، لمر نه ډک وي. او عموما یو مریض کله چې تداوي شروع کوي او تداوي لاندې نیول کېږي د دوو نه تر درې هفتو پورې چې دی خپل دوا منظم وخوري سرایت د انتشار د مرض په دې کې بالکل له منځه ځي. په دې معنی چې د دې بلغم منفي کېږي او سرایت د مرض انتشار له منځه ځي. عموما هغه څوک چې دغه مریضانو سره په کور کې یو ځای ژوند کوي دا باید څو ته په نظر کې ونیسي. په اول قدم کې مریض ته باید مکمل اندې توخی د آدابو په هغه باندې باید پوکي، هغه سره یو ځای باید دې سره چې ژوند کوي د دې اتاق باید جلا کړي او تر هغه دوه درې هفتو پورې چې دوا خوري او کله چې منفي کېږي یا تر دوه میاشتو پورې چې دی انسنتیو فیس اخلي یا شاتپاش دي مرکز دوره دوا اخلي دا باید اتاق جلا وي، لوښي جدا وي. او مریض باید کله چې توخیږي باید د نور فامیل سره باید لرې وي. او یو مور چې توبرکلوز ولري او خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په ماشوم باندې کله چې د مور نه پیدا کېږي توبرکلوز نشته دی، مګر کله چې یو ماشوم په توبرکلوز ورته کېږي کله چې مور ورته شیدې ورکوي او د داده آداب سره فکر دان او دغه شیانو باندې خپل پام نه نیسي. مثلا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید خولې دې خو دا ونیسي، خپل ماشوم ته مکمل شیدې ورکې هیڅ مشکل نشته دی. او بیا خوله باندې کې یا یو دستمال ونیسي په خوله باندې او یا مور کله چې ماشوم د دې په غیږ کې وي او شیدې ورکوي باید مخکې خواته کې ماشوم ته مستقیما تماس ونه لري.
کور مودان ډیره مننه د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر صاحب نعمت الله احمد زاده له تاسو نه مننه چې د خبرونه کې مو لمونږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخښونکي